برنامه پشتو آغاز میشه، توجه شما را به برنامه آغاز میکنیم.
امریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم، اوس دلته په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې دي چې په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره. په افغانستان او پاکستان کې 1380 تنه په زلزله کې مړه شوې دي. په بنگلاديش کې د بشری مرستو د مؤسسې د یو ایټالوي کارګر د وژلو په شک څلور تنه نیول شوې دي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د اسلامي دولت په مورچې باندې په حمله کې د ترکیې د پولیسو 200 منصبان او 9 کسه وژل شوې دي. نن د دوشنبه ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 26مه ده. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د ځواني هیلې پروګرام لرو چې کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل واورئ. په افغانستان او پاکستان کې 1380 تنه په زلزله کې مړه شوي دي. د تازه راپورټونو له قراره په افغانستان کې 3 تنه په زلزله کې مړه شوي دي او د 200 نه زیات زخمي شوي دي. په پاکستان کې 1340 کس مړه شوي دي او د 600 نه زیات زخمي شوي دي. دا زلزله دومره زوروره وه چې کابل، اسلام آباد او ډیلی لړزولې ده او ډېرې سیمې ویجاړې کړې دي. په همدې حال کې چارواکو ویلي دي چې شاید د تلفاتو ارقام نور هم پسې زیات شي، ځکه چې له لرو پرتو سیمو نه درګرده رپورټونه رسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې جمهور رئیس غنی ټولو چارواکو ته سپارښتنه کړې ده چې د زلزله ځپلو مرستې ته ځانونه ورسوي. د عامې روغتیا د وزارت د مطبوعاتي چارو مسؤل محمد اسماعیل ویلي دي چې 12 تنه په تخار، 8 تنه په ننګرهار کې مړه شوي دي. په ننګرهار کې 8 او 1 کسه، په کونړ کې 10 کسه، په کابل کې 1، په تخار کې 12، بغلان کې 8، په پروان کې 3 او په بدخشان کې 3 تنه زخمي شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ایالت چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې د 30 کسانو د مړینې او د څه باندې 300 نورو د ژوبلېدو خبرونه تایید شوي دي، خو امکان شته چې دا شمیر زیات شي. د امریکا جیولوجیکي ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې شدت 5.5 درجې و. لومړني رپورټونه وایي چې د دې زلزلې مرکز د افغانستان شمال کې د هندوکش غرونه دي او د افغانستان د ګڼو ولایتونو په شمول پاکستان، هندوستان او نیپال هم لړزولی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې دې زلزلې په ګڼو ولایتونو کې تاوانونه اړولی دي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. بنگلادیش د بشری مرستو د مؤسسې د یو ایټالوي کارګر د وژلو په شک څلور تنه نیولې دي چې د سپتمبر په میاشت کې د بنگلادیش په پایتخت کې وویشتل شو او وژل شوی دی. د بنگلادیش مامورینو ویلي دي دغو مشکوکو کسانو د سیزر تویلا د هالند نړیوال انکشافي ادارې د محلي پروژې مسؤل په ډاکا کې په ډیپلوماتیک زون کې وژل. تویلا موټر سایکل سپرو په ټوپک وویشت چې څو ورځې وروسته په رنګون کې د ډاکې نه د دریسو 10 کیلومتره لري په همدغه سی یو حمله کې یو جاپانی هم وژل شوی وو. د اسلامي دولت ګروپ سم د سی ویل چې تویلا دوی وژل دي، خو د بنگلاديش چارواکو دغه ادعا رد کړه. وایي دغه تروریستي ډله په بنگلاديش کې د پښې د خودلو ځین نه لري. بنگلاديش دغه خیریه مؤسسې د کارګر د قتل ملامتي په داخلي اسلامي وسلوالو او سیاستمدارانو باندې واچوله. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د اسلامي دولت په مورچې باندې په حمله کې د ترکیې د پولیسو 200 منصبان او 9 کسه وژل شوي دي. مقامات خپل هڅې زیاتې کړې دي چې د سرحد نه پورې غاړې په سوریه کې دغه افراطیان وځبي. دا نننې جګړه اصلا په کوردی ښار دیار باکر کې شوې ده چې پولیسو پکې په 2 کورونو حمله کړې دي. امنیتي مامورینو ویلي دي د پولیسو 300 منصبان زخمي شوي او 3 وسلوال نیول شوي دي. په برسلز کې د کارنګي د انسټیټیوټ یو کارپورت سینیان اولیګان ویلي دي چې د غبرید د افراطیانو او د شتګرو په برخه کې د انقره پالیسۍ ته تغییر ورکړی دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په برسلز کې د کارنګي د انسټیټیوټ او کارپوسینین اولیګن ویل دي چې د غبرید افراطیانو او دهشتګرو کړی دی او د انقری پالیسۍ ته تغییر ورکړی دی. په ترکیه باندې زیات انتقاد په دې خاطر باندې کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د لویدیځ په جګړه کې زړه نازړه کوي. په ترکیه باندې دا انتقاد هم شوی دی چې د اسلامي دولت په باره کې د غفلت پالیسي لري، خو په انقری کې د بم د برید نه وروسته اوس مسایلو تغییر کړی دی. اوس په ترکیه د اسلامي دولت په ضد جګړې کې برخې اخیستو ته لا زیاته لیوالتیا وښي. د ترکیه مقاماتو په انقره کې د غبرګو ځانمرګو حمله ملامتي د اسلامي دولت په ګروپ باندې واچوله چې د دې میاشتې په شروع کې پکې د سلونه زیات خلک وژل شول. د ترکیه مقامات هم دغه راز د سلورو میلیونو سوریایي مهاجرو د نیمایي برخې کوربه دی. دغه مهاجر په سوریه کې د جنگ نه وروسته د ملک تښتېدلی دي او په ملګرو ملتونو کې راجستر دي. په ترکیه کې د سوریه د مهاجرو شمیر د تیر کال دوه چنده شوی دی او زیاتوي چې د سوریه د بحران له امله د سوریه په ګاونډیو ملکونو باندې فشار راغلی دی. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. عراقي کردانو نن د دوشنبه په ورځ یوه تازه ویډیو خپره کړې ده. په ویډیو کې آزاد شوي یرغمل د هغو شکنجو په حق لغږیږي چې د اسلامي دولت ډلې پرې په زندان کې راوستي او کړولي دي. دغه کسان تیره هفته د کردانو او امریکایي قواوو په ګډو عملیاتو کې آزاد کړی شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عراقي مامور له قوله ویل دي چې یو سړی چې بمونه په ځان پورې تړلی و په بغداد کې د شیعه زیارت کوونکو یوې خیمه باندې برید کړی دی، لږ تر لږه اووه کسې وژلې دي. برید د بغداد په ختیځ کې د الشاب په سیمه کې شوی دی. پولیسو ویلي دي چې په وژل شوو کې دوه تنه د پولیسو افسران دي. همداشان په دې برید کې 19 کسان زخمي شوی دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې یو فلسطینی چې نن د دوشنبه په ورځ کوشش وکړ یو اسرایلی په چاقو وهي د لویدیځ غاړې د هبرون په ښار کې وشتل شوی دی. پوځ د حمله کوونکي په حق له نور تفصیل نه دی ورکړی. پوځ دغه حمله وایي په داسې وخت کې شنډه کړه چې یو فلسطینی غوښتل په هبرون کې اسرایلی په چاقو وهي. د پوځ بیانیه وایي چې د اسرایلو پوځي قواوو سمدستي په حمله کوونکي ډزې وکړې. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. جنوبی کوریا پیشنهاد کړی دی چې د جاپان سره یو دوه اړخیزه غونډه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ورغول شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د جاپان د نظامی سابقې په خاطر اړیکې خړپړې شوې دي. د جمهور رئیس پارک گون هی یو ویان ویلی دی چې دغه لید کاتبه د جاپان، چین او جنوبی کوریا د مشرانو د درې اړخیزو غونډو ترڅنګ وشي. جمهور رئیس پارک گون هی به د چین د صدر اعظم سره هم ملاقات وکړي. په دې وروستیو وختونو کې د ټوکیو، سول او بیجینګ اړیکې خړپړې شوې دي او دلیل هم د جاپان نظامی سابقه ده چې د کوریا ټاپو وزمه او چین د دویم نړیوالې جګړې په جریان کې او د هغې نه مخکې مستعمره کړی و. جمهور رئیس پارک په خوا د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره د لیدو نه ډډه کوله او ویلي چې یو شرط به د ښاغلي آبی سره وګوري چې هغه د خپل هیواد د پوځي قواوو ظلمونه ومني چې په کوریایي ښځو باندې کړي دي او د جنسي مریانو په توګه ترې نه کار اخیستی دی. په هیتی کې خلکو پرون رای ورکړی دي. د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د 500 کاندیدانو نه غواړي دغه لوړ مقام ته یو کس انتخاب کړي. دوه کسو چې د 2010 کال د جنجالي انتخاباتو په دویم دور کې د انتخاباتو نه ایستل شوي وو اوس د نورو نه ډېر مخکې دي. د انتخاباتو د سارنې یو غړي ویلي دي چې دا د هیتی د خلکو لپاره یو ښه ګام دی ځکه د هیتی خلک باید خپل سرنوشت په خپله وټاکي. نړیواله ټولنه یوازې دلته د مرستې دپاره راغلې ده. دا ډیره مهمه ده چې د هیتی د خلکو غږ او نظریات واورېدل شي او احترام یې وشي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. همداشان په ارجنټین کې د جمهوري ریاست پرونیو انتخاباتو یو شمیر سرویګانې غلطې ثابتې کړې چې پیشبینی کړې و چې د واکمن ګوند کاندید به انتخابات وګټي. د واکمن ګوند کاندید انتخابات نه دی ګټلی بلکې 50 کلن کاندید د فوټبال د مشهور کلب پخوانی رئیس او د بوینس آیرس پخوانی خاروال انتخابات وګټل. په ګواتیمالا کې د راتلونکي جمهور رئیس د انتخابولو لپاره چې د یکشنبه په ورځ رای ورکړل شوې د تلویزیون پخوانی ټوکمار چې په سیاست کې هیڅ تجربه نه لري انتخابات ګټلی دي. او لږ تر لږه 15 تنه هغه وخت مړ شوي دي چې د نهنګانو د سارنې کشتۍ د یکشنبه په ورځ ماسپخین مهال د کاناډا په غربي ساحل کې ډوبه شو. تر اوسه پورې دانه ته سرګند چې وجه سو چې دا کشتي ډوبه شوې ده. په کشتي کې چې اووش کس پکې وو او د برټش کولمبیا د ایالت د توفینو سیمه ته نږدې ډوبه شوې ده. د ژغورنې